احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږنیوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. لومړی قاسم سولمال توال ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر پوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګري ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تیره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي. پر دې محدودیتونو پوسی تیره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د اوو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 1 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان 11 کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري لورال میلر تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاګ لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه په ورځ وویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځایي هڅې وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویې سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
د یو یو سندې لارې چې کولای سو پنا کوشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. موږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسېږو او بنیادی ګامونه واخلو سو مهاجرت موږ د خلکو په منځ کې ماسره پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. بل لور ته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورنو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هېواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې وویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او وروستی خبر بیا هم د روسیې څخه دی. د دغه هېواد څېړونکي وایي د ارتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سم یې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د مېرمنې د جسدونو ډي این اې معاینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابته سوه چې دا جسدونه د همدغو دوو کسانو دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورنۍ اووه واړه غړي یو ځای خاورو ته سپارل سوي وي. دا کسان په 1918 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وه. د نیکولای د هغې د مېرمنې او درې لوڼو جسدونه په 1919 کال کې په سانت پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل سوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یوه سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونې د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزنی کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های گیلان به سرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغې پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد کرد بیارده مقابل ارک مرگ.
په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا اتمن د ایران د خوښې څخه دی ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت دي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېرې نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د غرض د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې مهیروي خورزو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض ورسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره په ارګ کې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوي دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومې غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلی ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل:
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایی شپه پای ته ورساوه او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم یې سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهرې په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیرۍ ولي کې، لکه په سرچو کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی، اعتراض کوونکو منلې ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري، د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنی په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استازي سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولی او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري، او وویل چې خو خپلو غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړې. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی وو هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولي دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ار کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي
چې به داد ما رسیده شود.
ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وظیفه به داخله
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سرګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سرګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې.
فعالسازي ولسوالي خاک افغان،
د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي،
مشکلات مو درک کړي.
په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوت نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بلې به رامنځته نه شي.
در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یوارخته جیب کشت پام کوا او بل لورته ده خلق و جخت زواب ورکوا چه شغه اوچت کرده او بل خواته ده اندشنه و کنن یو پیشه شویره سو خدای مکر ترده بل ناوره پیشه رامنستنشی
گرفته عادثه خرابتر صورت نگیره.
ده عبدالعبدالله دوم رسیال حاجی محمد محقق هم تینگار وکر چه ده برمتشوی و کسانو ده خوشکی دول پار حکمت پلومری سرکیات پیل کرده. خو شاغل محقق یو شمیر کسان او ډل یاد کړل چې هڅه یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم به تست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دی شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلي، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي، د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټي نه د قوم ګټي. او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجي محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تېرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و امروزه چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ارګ کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو، خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. اجمل ان ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اوو برمته شوو افغان هزارهو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورسپانه د هادی دریابی په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیموونکي له خولې وایي، موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورسپانه د ولسمشر اشرف غني د ویان له خولې لیکي، د هېواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمیر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د اوو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورسپانه په پا پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي، د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد اعداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتې دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د بیل شوې ډلې مشر ځان بولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشمې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر نشي دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالیس مربوط زابل دي هغه د شوپانو خاکی افغانو درغنده او هغه معصوم وطنوال مدي بعض وخت داسي اشخاص دغه په دغه مخالفین په دغه کې ویني چې هغه فارسی وایي ځکه طالبان په خپل مبین کې داسي څوک نه لري چې هغه فارسی وایي. دا په دې اطلاق کې دغه رقم خلک تشخیص کیه لیدلی دا اتمن د ایران د خاص خدي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلی زابلي هم درز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوخت دي. ویل کیږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرېښي دي. د سې شمې پرز د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالېږي.
یو د پاکستان لخوا څه د دې اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری د شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پېږو موږ چې هغه امکانات له هغې لارې چې دی ترلاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کوم ملک له طرفه دي. اوس مهال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده او کول په سیمه کې جګړه روانه ده. په دغو دوو ساحو کې وسپېلن هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملا داد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځان سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه ده. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي.
ما میګم هر کس کې به اینا کومک میکنه یک روز
زوایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاست د دوی تر گریوانه ورسیږي. هیڅ څوک هم افغانان تر خپل ولکې لاندې نشي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوې ده.
از کجاست؟
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
موږ آواز د سولې آواز دی. زمونږ ګاونډیان چې دي موږ ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زموږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو ګاونډیانو ته زموږ آواز همدا دی. نو کچېرې هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغه قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزي په موقتي اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاس لرلو ادعا هم کړې ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم ارګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د ښارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا له هغه سره د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکیل دی باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم
د یو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکیل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیک کیږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤوله ده جواب یې واخیستل شي. مونږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتمن تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په مازر کې دغه راښکره کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د ستره محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی په لسګونو میلیونو ډالرو هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت ته داسې لیکل شوي: د نابیزاده وردک ساختماني شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په 10 نیټه د کابل بانک له یو پوروړي او د قضیې له ښکیل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوي کس اتش په تجربه ځمکه دغه ساختماني شرکت ته ورکړل شوی او د تړون سره سم باید د هستوګنې یو ښارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې د دې ښارګوټي څخه 50% ترلاسه شوي عوایدو څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. ومغوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د جمهوري ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغې جرګې یو غړی غلام فاروق مجروح:
د
دا چې کوم کسانو دای بیرون کړی یا ولې له پیروزي سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړي د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزي له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمېر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذ قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یو پور وړي موقتي خلاصون د حکومت ادارو مشروعیت تر سوالاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشې شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی بلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړي.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر انجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سارمانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د راز د اساسي او بشري حقوقو بلونیز پروګرام هم د تخبرو او د سوریې د بحران د سولیزو هڅو له حاله مو ورسته هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګر ملتونو له ایران غوښتنې چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو ویب بلاګ لیکونکو د نیولو محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لوري یو ځای هڅې وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. او روسي چېرډونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د مېرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. دغه راز فلمونه ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمه ایز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سوله ییزې لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمینه برابره شي او دا حق ورکړل شي چې په خپل برخلیک په خپله وټاکي. روسیه بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یو نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد صالح په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي. په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورا غواړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یوه واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ رباندي سلاسوي او په سوریه کې د یو انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شایي 13 میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته په لاس ورغلې چې پکښې ویل سوي ټاکل سوي د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په ویانا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونوځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد شوی دی. د سوریه په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یوه نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به له واک څخه لرې کیږي کنه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کېدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرح لست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب کده ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا تشي تویلای شو چې ازادي کلمه یعنی څه. ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانو تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډېرې لیکنې لري د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې هیڅ مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي من ویلای شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه لپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي دغه ازادي ده او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درويشته ماده کې چې د دوم فصل د اطفال په اساسي حقوق او واجبو کې یو مهمه مواد څخه همدا د ازادي موضوع ده. چې درې څلوېښتمه څلېرشتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودې دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوې، او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري، او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري، او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده، او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري، او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي، بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي، او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي، او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په حنا
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغه ټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا ته این کې دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی، یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملي نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید نه ولولي نه بل سوګ ورته وي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه وسی، په خپل اراده وسی، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلام ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
جوان پاشيبو کې
جوړون کې محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کلتللی یاست؟ او یا مو هم دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومه دغه د نوح علیه السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونی او میرمن راضی هغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد یې کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خپرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لویه لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږېدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومه ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېری شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې مېشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکه سي کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم وو په خوبونو کې به مهترلام بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی، نو د وغوختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانی جوړ کړي. وسماغه مانی جوړه ده، وسماغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لور لور زینونه د زیارت د پار راځي، زیارت کولو ته راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوسم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنجشنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي؟ عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي او د زیارت کې چې دی یو دانه سوره دی دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي کله چې دا پرون خپل گزار کینو دا پرون چې کله د سوری تنه نو زیدانه نو دیو دا فکر کوي چې زمونږ هیلې به حتمان پوره کیږي. دیو په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجنې یا میرمنې خطاب کوي او محترم بابا زیارت کې ډیر ښکلي ځایونه دي، ډیر کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر باتور، بزرگ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه محترم بابا خو نه یې. د محترم بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده د زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د مسایلو د جلال الدین بینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازه نومېږي یو حمزه. کومګ تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همغونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شته دي. نازخیل او حمزخیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ماستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې د صادر څنګه باز ته څنګه سو کیلو لا کوي، سو کې یو بل تخنیک، سو کې یو بل تخنیک دا صادر دي سوري نه باسي تر کومه چې ما ته خود فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنجشنبه جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي، به دغه پیسې کومې خواته ځي؟ څوک یې اخلي؟ بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مۍ په هر کال کې حکومت همغه دی د همغه زمانې نه تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګورې دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګورې د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د علیشنګ د سیند نه مثلا همدغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژې نازخیل او همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پرې اشر کړی دی که نه. دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي. دا خو یوه تخته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویست، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس وګورئ سړک نشته. که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غوندي به د کابل د ټول افغانستان نه به خلک راځي. دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شه ده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شو. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې. تقریبا په زرګونه خلک راتلل، او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل، او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي وو، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې. او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې هغه غومبر چې ورته وایي کنه، بیا ډېر ډېر ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي، او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی، په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیه خیچاری.